د افغانستان د ولس مشري ماري هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي او له دې لارې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارل زافیر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس یې کړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې ماسیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اندهر کلی کوم. فریادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راوړي.
په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو ګټې باید د افغانانو لپاره محسوسې وي. د دایکندي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د واورې د شوېدو له کبله تر شلو ډېر کسان مړه سوي دي، او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو ګټې باید د افغانانو لپاره محسوس وي. نیکولاس کینن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې وویل
Afghans need to see the benefit of this. The majority of
They were Afghanan bayad da tawtrikhwali da kamedo gati wini. Da tawtrikhwali dirwali da dushman lo khapal siwi briduna da Afghanan da ahdaf da Afghan hukumati zwakuno aw Afghan mulkiano par ziddi. Aw da muhima da chi da tawtrikhwali pa kamedo sara Afghanan pa waqi dawl da kamwali wini. شغلی کې زیاته کړې چې نه وسوال طالبان او نه افغان حکومتي ځواکونه باید د پسرلنی عملیاتو د پیل لپاره تیاری ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د ملکي تلفاتو د کمیدو په برخه کې وویل چې د ملکي مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار د ناتو د روزنې یوه برخه ده چې افغان ځواکونه ته ورکوي. نن په کابل کې د امریکا سفارت چارلز افیر راس ویلسن هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسېدو یوه غوره لار وبلل، او ټینګار کړی چې افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ښاغلی ویلسن ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د دایکندي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د واورې د شوېدو له کبله تر شلو ډېر کسان مړه سوي دي. د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دې ولایت رئیس اسدالله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن او پرون په مهرامور، سنگ تخت او بندر ولسوالیو کې پرله پسې 2 برف کوچونه راغلي چې په نتیجه کې 1 مړه سوي او 9 ټپیان دي. په مړو کې 9 ښځې او 1 نارینه شودل سوي. ښاغلی سروري وایي په دې پیښو کې 4 کورونه بشپړ ویجاړ سوي دي او 9 کورونه لږ تخریب سوي. د نوموړي په خبره په کیتی او کجران ولسوالیو کې هم 9 کیلومتره سړک او 20 جریبه کرنیز ځمکې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. بلخوا د بامیان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس اقبال جوادي وایي چې په دې ولایت کې د برف کوچ له کبله 2 مړه سوي دي. ښاغلی جوادي ازادي راډیو ته ویلي په دې پیښو کې مالی زیان هم اوښتی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو 5 ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت هرات
د وی د هرات په ګلران ولسوالۍ کې د هوایي بریډ په نتیجه کې د مولا رحیم طوفان په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له نورو 5 طالبانو سره ووژل شو. د دوی سره 4 موټر او وسلې او مهمات یې هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه د دې پرونی پیښې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی فرحات زیاته کړې چې د هرات په ځینو نامنو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په هدف د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. هغه د افغان ولسمشر لمړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګواښ کړی چې که ولسمشي انتخاباتو نتیجه د ده په وینا په تقلبي ډول اعلان سي نو موازي حکومت به اعلان کړي. اوس مهال جنرال دوستم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات د خبرونو په لړ کې اوریدلی لسی. زموږ غلا زده راډیو اوري د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د کمپاین د فبروري پر 12مه د ورځې ناوخته پیل شو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 5000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. وروسته له دې چې په دې هیواد کې اکثره اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان د ایران د نگهبان شورا لخوا سلب اعتماد شول، اوس تر ډېره د انتخاباتو ته د سخت دریځ او محافظه کارو کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کېږي. دغه انتخابات د فبروري پر 28 کېږي. د انتخاباتو ته دغه راز د ولسمشر حسن روحاني د محبوبیت د یوې ازموینې په سترګه هم کتل کېږي. په داسې حال کې چې ایران د امریکا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، ولسمشر روحاني چې یو نسبتا منځلاری مشر دی، خلکو ته د ښه ژوند برابرولو د ژمنې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. خو ځینې متخصصین وایي د ایران د اقتصادي ستونزو له کبله، د خلکو نارضایتي او د انتخاباتو د نه روڼتیا له کبله شاید په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. ولسمشر روحاني پر نگهبان شورا چې یوه سختریزه شورا ده، له دې کبله انتقاد کړی چې دغو انتخاباتو ته له 4000 نوماندانو څخه یې شاوخوا 9000 کاندیدان سلب اعتماد کړل. نوموړي تیرونی پر ایرانیانو ژغ وکړ چې د احتمالي انتقادونو او شکایتونو سره سره دې په دې انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی ده، دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغه له رای ورکولو ډډه کړې چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن بریتانیا ترتیب کړی، له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. د خبرونو پای د ترجمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوسم د هوا حالت.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري مننه کول. فریبا ظاهر نه متاسفانه چې د هوا حالات او اټکل مو نه دی را ترلاسه کړی تر دې شپې پورې، خو که د همدې خپرونې په بهیر کې هر وخت زموږ همکارانو دغه برخه چمتو کړه در سره شریکو. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
پیشرفتهای قابل ملاحظه در صحبتهای اونها با طالبان صورت گرفته.
دا د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر دی چې په همدې اړه یې څرګندونې کړي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. په کابل کې د امریکا د سفارت شر زافیر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. له راس ویلسن سره ازادي راډیو یوه ځانګړې مرکه کړې چې په دې خپرونه کې جزئیات دراوړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغه قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې کړي. یو شمیر هنرمندانو نن په کابل کې د گمشده په نام د نقاشۍ یو نندارتون پرانیست. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل اورو چې رحمت الله افغان چمتو کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به د افغانستان د زیاترو لویو ښارونو اسمان شین وي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 2، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، او په پای کې ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو اوریده. وسم د خبرونې لومړنی خبری ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر سر توافق په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب استازي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده، افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامو ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبه په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. موږ هیله لرو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دا مرحله ژر یوه پایله ورکړي. د دې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د پخوانی جهادي قومندان صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
په چې هوکړه شوې چې د جګړې کچه راټیټه شي، تاوتریخوالی کم شي، دا د سراسري اوربند لپاره زمینه برابروي چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات چې پایله یې د افغانانو ترمنځ سوله وي او له یو بل سره په سوله کې ژوند کوي پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا ګرم شوي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه دې هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره دې همغږي شي.
اگر خواست خدا بود
کله یو غړی او دغه ډول هوکړه وشي نو زموږ د ټولو لومړنۍ رسالت او مسؤلیت دا دی چې د افغانستان د سیاسي مشرانو یو اجماع جوړ کړو او د سولې د مذاکراتو لپاره تیاری ونیسو.
دغه شان پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی هم چې په دې تین غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. ښاغلی قانونی وویل داسې تصور چې سوله د یوازې حکومت یا هم سیاسیون راولي بې ځایه دی. ښاغلی قانونی باور لري چې حکومت سیاسیون او طالبان کولای شي چې د هیواد ته سوله راولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
بلخوا په کابل کې د امریکا شر ظافر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې کړې او ویلي چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. په اړه یې له کابله رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې سوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسېدو یوه لاره ده تاوتریخوالي راکمولی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربن غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتې اوربند ته لارې هوارسي. دا په داس حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی. که څه هم انتقادونه دادی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډیره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو د رسنیو لغړیو او بیلابیلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي. خو دی وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې سو. د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازهګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالي په کوم اندازه راکمیږي، راس ویلسن
نه غواړم د کچې بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې ترڅنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي د افغانستان د ولسمشر مشای ټاکنې دي، خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو روانې ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلی سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان میرمن شکایت کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازم حقوق نه دي ورکړل شوي، او په ځینو سیمو کې کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې د میرمنو د پرمختګ مخه ډب کړي. په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه غونډه او لاریون کې ښځو دا شکایتونه کړي. سهارګل امیرزی په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمنو لخوا د یوې اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلي وي. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي، او د زیاتو کورنیو لخوا خپلو لوڼو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کېږي، چې له امله یې د نجونو د پرمختګ مخه ډپ شوې ده.
زمانم سیده د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دل خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مسایده شوې چې دوی خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم، د دوی اجباري ودونه دي، ځکه چې د خویندو خوښه نه اوسي، د کورنۍ د خوا پې زور واچول شي، ته به حتما د دې هلک سره به واده یا کوژدنه کې. دا هم د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده. او بل، د علمي کچې کموالی دی، دوی د کور نه وځي، دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی. چې یو ریښتینې نوم
پروانه شریفي دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډېره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي، په بدو کې ورکوي، ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جلۍ ته په کور کې پیغور ورکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې. او نو له دولت څخه مو غوښتنه داره چې دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ښځینه فعالې ملالې میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده، او پر حکومت او نړیوالې ټولنې هم نیوکې وکړې چې له کلونو راهیسې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی، د قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی، د تاوتریخوالي کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ارادې نشټوالی، په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې، له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام، بې وزلي او وزګارتیا، د ښځو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی، توندلاري، عدالت ته د ښځو محدود لاسرسی، بې سوادي او اداري فساد څخه په توګه خپل اندېښنه څرګندوي.
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسېدو لپاره ګړندۍ هڅې پیل شوي، خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې، خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې راکمې، او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورني تاوتریخوالي شکایت کوي، او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
اخوا په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې لدی کبله دي چې هر کشر ته خپل قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دې په دې ټولنه کې د سولې، ټیکاو او یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره همدې برخو ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وایي په دې ټولنه کې ډیری ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوي دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیفو او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د ښځو ژوند د ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې پخواني دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپه خوله هغه زغمي. د بېلګې په توګه په بدو کې ورکول کېږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول، ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټولې هغه بدبختۍ دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس حسین جان اریوبی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د ښځو د ډېر سلنې ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملي کړي.
ښځو ډېر سلنه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتدارۍ کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% موږ رسولي دي؟ کېدای شي نوي رسولي. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت دې هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بینالمللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قائد پاتې شي.
په سویل ختی زون کې د معلولینو د اتحادی مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سلخ جرګه جوړي کې معلول ته به هیڅ خاک چکوال کړی شي، انصاف قانوني اساسي موږ ته خاک وکړی چې دوه انصافي سنتولون دولر کړی شي، هغه په دې مینه ښځه ولګړی موږ هغه خویاندې نشته چې خپل میله خپل ځای خپل ورور یې لوسه ورکړی په سلخ جرګه کې کور وکړي. دی ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل ته کېږي نه د معلول د یوه معلول ته نه دي.
بل لور ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر مسؤلین هم وایي چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقونو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوي پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د ښځو د برخې مشرې زرمینه شمسویل همدې ستونزو ته په کتو د بشري حقونو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو موږ زیاتر ګورو، لکه د مثلا آګاهي عامه ده، ځینې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیونه. نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقونو د کمیسیون کارکوونکو دا هم وویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کېږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایوي مرکز پرانیستل کېږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د بشری حقوقو په موضوع کې پاتې کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغو قضیو لامل په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. په دې اړه بل کابل څخه د فیروزه عزیزی ریپورت واورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. دغه سازمان په راپور کې راغلی په لوګر ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمېر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بل پیښه چې په دې لامه کې را برسېره سوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤل پیټریشیا ګوزمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لا پسې پراخه کېږي چې مظنون قوي خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم ورته نظر لري او وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپله په بېلابېلو جنایاتو تورن دي. دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل
په حکومت کې د هغو زورواکانو یا د هغو جنګي مجرمانو چې د هغې د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن دي د هغه شتون دی او د قانون او د اساسانګړي توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي. همدغه سي په ټولو ارګانونو د دولت کې کار اخلي کار ته نه سپارل دا د عدالت په نه پلي کېدو کې یو مهم لامل دی چې موږ ورته اشاره کولی شو.
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان ښځینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو له 500 ډیرو هلکانو باندې د ښوونکو لوري جنسي تیری سوی دي. چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست لوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ دا خپور سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته یې رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې لویه څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجع سوي دي.
لویه څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان په عنوان نهادی کې وظیفه
د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو پر وړاندې کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو هغو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلي او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زدکونکو د جنسي زورونو په تړاو د تیړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم تیړنې او ارزونه روان دي. د خغلی رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي زورونو تورن دی محکمې ته استول شوی ده، چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي د دغو پیښو د قربانیانو نه د ملاتړ او د شهیدانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر هنرمندانو نن په کابل کې د گمشده په نوم یو نندارتون پرانیست. دا دغه نندارتون تنظیمونکي وایي هدف یې د سولې په ګډون د ورکو شوو څیزونو ارزښت دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کابل ښار د پل سرخ په سیمه کې باراني ورځ او یو نندارتون، یوې ډلې نقاشانو په دغه ځای کې د گمشده په نامه یو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وای د گمشده نوم یې ځکه ورته غوره کړی چې خلک د سولې او امنیت په ګډون د ورکو شوو ارزښت ته پام وکړي. د یوې ښځې تابلو چې وایلون غږوي په واورو پټ یو آرام کلی، د یوې بېکوره سړي نیمه سیره او لسګونو نورې تابلوګانې دي چې ارزښتونه پکې کښل شوي او داسې پیامونه بیانوي چې لیدونکی پرې فکر کولو ته اړ وځي. د دغه نندارتون تنظیموونکی جواد احمد پویا وایي د هنرمندانو خیاباني کارونه کولی شي چې خلکو ته ښه او اسانه پیغامونه ورسوي.
نام از نمایشگاه گمشده است. لیلیشی است که در افغانستان
د نندارتون نوم مو گمشده غوره کړ، ځکه په افغانستان کې هر څه ورک شوی دي. موږ پر دیوالونو او پوکڼۍ ولیکل چې ورکه سوله او دوستی پیدا کړئ. دوستی ورکه ده، واقعي ارزښت ورک دی. ارزښتونه ومومئ، هنرمند ومومئ او محبت ومومئ. د دوی هم د اصل سوله ده. لارویان د دغو تابلوګانو په لیدو سره ښایي د ټولنې د یو ورک په اړه فکر وکړي.
نرگز د دغه نندارتون لیدونکو څخه ده چې په تازه شپو ورځو کې له ایران راستنه شوی او د بامیانو د بودا نقاشۍ شوې مجسمې ته ځیر ده. دا وایي د کډوالۍ ترخو تجربو ته په کتو د دغه نندارتون په هدف ښه پوهیږي.
دا یو ښه هنر دی چې ځوان پرې بوخت شي.
د نندارتون بل لیدونکې ندا دغه نندارتون داسې ستایي.
نمایشگاه امروزی را که دایر کرده بودن
نن چې کوم نندارتون جوړ شوی د سولې ښکارندوی کوي. دا چې موږ ټولو وکړی شول په آرامه فضا کې سره راټول شو، دا به خپله د سولې ښکارندوی ده.
د دغه نندارتون لیدونکي او تنظیمونکي په دې هیله دي چې د سولې د خبرو او د تاوتریخوالي د کموالي په نتیجه کې په هیواد کې د داسې ورځې شاهدان واوسو چې نور په زړونو کې د ناامنۍ ویره نه وي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو دی. ازادي رادیو د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. ارش همایون دی وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی.